د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار غزنی ته د سفر پر مهال د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان څخه وغوښتل چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی وګړو د ګډون مسله وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات هم درته وړاندې کوو چې وایي د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه له ځینو استل شویو کاندیدانو سره حکومتي چارواکي همکاري کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کیږي. د خبرونه په پیل کې رضوان مراد خبرونه اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان پر د پوس پر مشرغه وکړ چې ولې پاکستانی سخت دریزی د غزنی جګړې تراغلل او ولې اوس د پاکستان پر روغتونونو کې درملنه کیږي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وشړ شوي او د پاکستان پارلمان نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د پوس پر مشر غږ وکړ چې ولې پاکستانی سخت دریزی د غزنی جګړې تراغلل او ولې اوس د طالبانو د ټپیانو درملنه د پاکستان پر روغتونونو کې کیږي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن له غزنی څخه د کتنې پر مهال وکړې. افغان ولسمشر ویل د پاکستان د پوس مشر جنرال قمر باجوه ورسره لیکل ژمنه کړې و چې افغانستان ته به د پاکستانی سخت دریزو د اوښتو مخه نیسي. ولسمشر غنی جنرال باجوه مخاطب کړ او ویل چې اوس باید ځواب وایي. ولسمشر غنی ویل پر غزنی د طالبانو برید د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره و. نوموړي د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې په غزنی ښار کې نورې امنیتي حوزې هم جوړې کړي. غزنی ښار په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. افغان ولسمشر ویل د غزنی د بیا رغونې لپاره په سمدستي ډول $40 میلیونه ځانګړي کیږي. خاغلی غنی ویل په جګړه کې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره به هم مرسته وشي. نوموړي ویل 9500 تنه غنم چمتو شوي او د غزنی ښار هرې کورنۍ ته به ورکړل شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي که څه هم په غزنی ښار کې اوس وضعیت آرام دی، خو یو شمېر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او وسلو او مهماتو ته منتظر دي. جیمز ماتیس خبریالانو ته ویل طالبانو غوښتل چې په غزنی ښار کې شپږ هدفونه لاسته راوړي، خو په خبره یې په دې پلان کې ناکام شول. دی وایي موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول. د امریکا دفاع وزیر ویل طالبان ښایي د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د نوموړي په وینا طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو دفاعي لیکې ماتې نه کړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویل طالبان یوازې ویره خپروي او نشي کولی چې سیمې په خپل کنټرول کې وساتي. راپورونه وایي چې د بغلان په مرکز پلی خمری کې نن له غرمې مخکې د طالبانو په یو کمین کې اووه پولیس چې یو شمېر یې محلي دي وژل شوي دي. د بغلان د امنیې قومندانۍ دا خبر تایید کړی دی. بل لور ته د لوګر محلي چارواکي وایي چې تیر ماښام د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د امنیې قومندانۍ وایي شاپور احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې دا برید تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوی دی. د پاکستان پارلمان نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ. عمران خان چې ګوندې د جولای د 25مې نیټې په عامو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي، د پارلمان د 322 غړو له ډلې څخه د 116 ملاتړ خپل کړ. عمران ته د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د پارلمان د 122 غړو ملاتړ پکار و. ټاکل شوی ده چې عمران خان به سبا ته په لوړې کولو سره رسمن د پاکستان صدر اعظم شي. د عمران خان پر وړاندې د مسلم لیگ نون ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم زنداني نواز شریف ورور شهباز شریف صدر اعظم ته کاندید و چې شپږ نوي رایې وګټلې. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکو اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران د فعالیتونو او رول په اړه خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د دوو چارواکو لومړنۍ کتنه وي. او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه. امام علی رحمان له خپل ازبکی سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې تاشکن غواړي د هیواد ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر تاریخي وي. په بیان کې راغلي دي چې د مرکزی آسیا د دواړو هیوادونو په کم وخت کې وکولی شول چې د اوږدې مودې خپلمنځي ستونزې حل کړي. تاشکند ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر له 1993 کال راهیسې له ازبکستان څخه د کوم تاجک ولسمشر لومړنۍ کتنه ده.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپروو. په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن غزنی ته د سفر پر مهال د پاکستان له نوي صدراعظم عمران خان څخه وغوښتل چې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني وګړو د ګډون مسله وڅېړي. د غزنی د جګړې د زیانونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړو.
دا د هر اړخ څخه یو ډېره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي شوې وای.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړې دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په وړاندې خپل غوڅ دریځ په ډاګه کړ. د افغانستان امید سبا ګوند مشر وایي که په انتخاباتي بهیر کې اصلاحات رانشي نو په هیواد کې روان کړکیچ به لا زیات پراخ شي.
دا مهندسي وي انتخابات وطن بحران ته بیایي او جوړښت سمون پکې غواړو که نوي په دغه رقم انتخابات ته اجازه نه.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ. د ازادۍ راډیو خبري مجله اورئ. ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان څخه وغوښتل چې د غزنی په جګړه کې د پاکستاني وګړو د ګډون مسأله وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن غزنی ښار ته د سفر پر مهال وکړې. د ولسمشر اشاره د پاکستاني رسنیو راپورونو او د یو شمیر سیاسي فعالانو هغو څرګندونو ته چې وایي پر غزنی د وسلوالو طالبانو له پراخې حملې وروسته د پاکستان بېلابېلو سیمو ته له افغانستانه د لسګونو سخت دریځو مړي لېږدول شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو علما او سپنجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل پر پاکستان ژغ کوو چې د افغان سولې په برخه کې ګام واخلي. هغه زیاته کړه پاکستان له افغان دولت سره د سولې د ټینګښت په برخه کې ځینې لیکونه لاسلیک کړي وو خو تر اوسه پورې پر خپلو کړو ژمنو وفا نه ده کړې. چې ستره بېلګه یې د غزنی وروستۍ جګړه ده چې د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي او زیاتره ټپیان یې په دغه هیواد کې تر درملنې لاندې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته هم پښتون یې، مور او پلار دې هم پښتانه دي، ته د هغه جنازو ځواب ورکړه چې په غزنی کې په جګړه کې وژل شوی دي. دا چې د ولسی جرګې غړي او ځینې سیاسي مبصرین د غزنی جګړه د ځینو کورنۍ اشخاصو په مرسته د سیمې د استخباراتو کار بولي، نو ولسمشر محمد اشرف غنی وویل دا دغې پیښې څېړنه به کېږي چې چا غفلت او چا خیانت کړی دی. کله چې په 2013 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو د هیواد د وخت ولسمشر حمید کرزي دغه ولایت د لومړۍ درجې په توګه اعلان کړ، ولې چارې یې تر اوسه پورې په ټپه ولاړې دي. او نن د خلکو د غوښتنې په ځواب کې ولسمشر اشرف غني له غزنی میشتو سره ژمنه وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دغه ولایت د لومړۍ درجې چارې بشپړې سي. که څه هم د غزنی د زیاترو ولسوالیو لارې له مرکز سره بندي او اکمالات یې د هوا له لارې کېږي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې د لارو د امنیت په برخه کې به کوچلي ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې وویل، که څه هم زه دلته د ویر او له تاسو سره د غمرازۍ په مخه راغلی یم، خو بیا هم له تاسو سره وعده کوم چې تر اختر پورې به د ښار پر خلکو 1000 ټنه غنم وویشل سي، تر څو خلک د غلې دانې له کمښت څخه په امان سي. ولسمشر ژمنه وکړه چې د غزنی په وروستۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو له کورنیو سره به خاصه مرسته کېږي. د غزنی خلک چې څه هم وغواړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې د حملو پر مهال خپلو هدفونو ته ونه رسېدل. جیمز ماتیس تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته پر غزنی د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصلې خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي، دوی موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یوه په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول. د امریکا دفاع وزیر یوه بله خبر هم کړې چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو ده یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دي، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراست دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. ماتیس همداراز وویل چې تر یوه حده طالبانو ویر خپره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسته را نه وړل. د ده هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي. ماتیس ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
پر غزنی د حملې او له دې حملې څخه د طالبانو د هدف په اړه د امریکا د دفاع د وزیر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په همدې حال کې ویل کیږي چې غزنی ښار باندې د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال خورا زیات زیانونه، مالی زیانونه، د بشري زیانونو تر څنګ اوښتي دي. ویل کیږي چې د کرنې، روغتیا، انرژي او اوبو او مخابراتو تاسیسات په بشپړ ډول له منځه تللي دي. او که څه هم ولسمشر اشرف غني غزنی ښار ته د سفر پر مهال د دې تاسیساتو د رغونې سپارښتنه وکړه، خو ویل کیږي چې خلک لا هم له خورا زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې دا بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د حکومت د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې تحقیقاتي مرکز رئیس حکمت الله اعظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې زرګونه کورنۍ د خوړو او روغتیايي اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بللی. په دې اړه نور جزئیات د واصل وصال په راپور کې واورئ.
په غزنی ښار کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته که څه هم مصعب خان حکومت په دغه ښار کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې باید هڅه وکړي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو له مخې بشري مرسته رسوونکو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته خواړه او روغتیایي خدمات ورسوي. خغل زمي په غزنی کې پېښ شوی وضعیت بشری ناورین بولی.
دا د هر اړخ څخه یو ډیره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوی وای. یو خصوصي خدمات چې باید مثلا د جګړې دواړو خواو یا اړخ چې وي هغوی ته پر وخت باندې روغتیایي صحیح کوم امکانات ورسیږي. دوم د خواړه دي چې مثلا دغه یو درېمه دي چې کوم مړی یا دا افغان دولت اسکات فیدان کیری هغوی ته پر وخت باندې رسیدګي وکولی شي.
ښاغلی اعظمي وایي افغان حکومت باید د داسې پیښو پر مهال لازم پلان او تدابیر ولري څو خلک له روغتیایي او د خوړو د کمښت له ستونزو سره مخ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بللی او په مرسته کوونکو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو رسولو غږ کړی. د دغه دفتر د تازه راپور له مخې په غزنی ښار کې لا هم برېښنا نشته او خلک د سخلو د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي او د خوړو د کموالي ترڅنګ روغتیایي اسانتیاو ته هم د خلکو لاسرسی لږ دی. له دې وړاندې یوناما په یو بیان کې ویلي وو چې غزنی ښار ته د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړې ده، خو وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کولی شي. په غزنی ښار د طالبانو د حملو پر مهال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او د دولتي ودانیو ترڅنګ د خلکو تر لاسه پورې مارکیټونه، سلګونه دوکانونه، سلګونه ریړۍ او غرفې د اور خوراک شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په سهار د یو پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت د امنیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته لاړ او هلته د خلکو ستونزې واورېدې. ښاغلی غنی د دغه سفر پر مهال په غزنی کې د دولتي ودانیو د جوړولو لپاره $40 میلیونه هم ځانګړي کړل. په ورته وخت کې د غزنی ولایت مدني فعال عنایت ناصر وایي د غزنی ښار اوسیدونکي په رواني او فزیکي لحاظ له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دې جګړه کې خلک متضررین دي او ملکی افراد اصلي متضررین دي. تقریبا د غزنی اجتماعي او اقتصادي ژوند هم د اوس په ټپه ولاړ ده، یعنی په مجموع کې هم دولتي ادارې هم فلج دي او دشمن اوس هم د غزنی په شاوخوا کې دوی خپل استحکامات لري او یو ځل بیا غواړي په غزنی باندې حمله وکړي.
ښاغلی ناصر وایي د غزنی خلک اوس مهال د پاکو اوبو، خوړو او د روغتیایي اسانتیاو له کمښت سره مخ دي چې باید مرسته رسوونکي ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. قدر منو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 13.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. راپورونه وایي چې د کابل کندهار لویه لاره د میدان وردګو ولایت په اړوندو سیمو کې بنده شوې ده. په تیرو څو ورځو کې په غزنی کې د درنو جګړو په شپو ورځو کې هم دا لاره تر ډیره بنده وه، خو اوس ګورو چې نن دا لاره په کوم ځای کې او په کوم دلیل بنده شوې ده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. شرافت صاحب سلامونه، راته ووایي چې لاره په کوم ځای کې او ولې بنده شوې؟
وعلیکم سلام.
فکر کوم چې زمونږ له خبریال سره ډېر ژر زمونږ ټلیفوني اړیکه پرې شوله. په هر صورت ورزو د فراه ولایت نه یو راپور ته تر هغو پورې چې مونږ بیا له خپل خبریال سره تماس ټینګو. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دریو ورځو کې په دې ولایت کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 70 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. د چارواکو نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا پوځي عملیات په بالابلوک، خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې تر سره شوې دي. په دې اړه تفصیل د احمد شاه فطرت پراپور کې واوري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مستوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیې قمندان فضل احمد شیرزاد په یو خبرې ناستې کې وویل چې په دې لړ کې د دولت د مستوالو مخالفانو څو پټنځایونه هم له منځه تللي. دا خبر دغه پوځي عملیات د فراه ولایت په بلابلوک، خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي مرستې سره ترسره شوي دي.
تېرې ورځې د راپورونو تر دې دمه پورې تر شپېته څخه تر اویا وسلوال وژل شوي دي او دیر څخه تر څلوېښتو پورې هم زخمیان دي. او د پرون د راپورونو پر اساس لس عرادي موټرسایکل یې له منځه تللي وو او پنځه عرادي سراچي موټران هم له منځه تللي وو. او دا عملیات دا اوس هم شروع دي، ممکن په لسګونو نور هم وژل شوي چې د غو راپورونو به تر ماښام پورې تثبیت شي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه دغه پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د بلابلوک ولسوالۍ د شیوان د کلي اوسیدونکي وایي د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې په دغه سیمه کې دولس تنه ملکي کسان وژل شوي. د دې په خبره دولت او بهرنیو ځواکونه باید د ملکي کسان د مرګ ژوبلې څخه مخنیوی وکړي.
او دا زمونږ اړیکه د ازادۍ راډیو له خبریال شریف الله شرافت سره بیا ټینګه شوې ده چې د میدان وردګو ولایت په اړوندو سیمو کې د لوی لارې د کابل کندهار د لوی لارې د بندېدو د علتونو په اړه دی دا شیبه جزئیات راکوي. شرافت صاحب موږ تاسو اورو.
بالکل تکل صاحب محترم ساسي ژغ زاورم.
لاره په کوم ځای کې، په کومه سیمه کې او په کوم دلیل بنده شوې؟
تکل صاحب لکه څنګه چې وړاندې تاسي لارې د کابل کندهار لویه لاره د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سلارو سیمه کې نن ماپښین شاوخوا درې بجې تړل شوې ده. دغه لاره د جګړې له کبله تړل شوې ده. وړاندې د ولایتي شورا د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره نن ماپښین شاوخوا درې بجې وسلوالو طالبانو پر دغه لاره باندې د امنیتي ځواکونو پر یو امنیتي پوستو باندې بریدونه پیل کړي دي او دغه لاره یې تړلې ده. له دې وړاندې دغه لاره د میدان وردګو ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل هم تایید کړی چې دغه لاره تړل شوې ده. نوموړي ویل چې دغه سیمې ته تازه دمي ځواکونه رسېدلي دي او جګړه اوس هم په سیمه کې روانه ده. وسلوالو طالبانو د دغه شخصي موټرو کم چې غټ موټر دي دغو د موټروانانو څخه کلی وړي دي او په لاره کې دا موټر بند پاتې دي. مثلا د ګڼې ګوډې له کبله هم دا لاره تړل شوې ده خو افغان پوځیان سیمې ته مثلا رسېدلي دي. د لارې په تړاو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه افغان چارواکو په اړه باندې کره معلومات نه دي ورکړي. خو دغه لارې چې تړل شوې ده لکه وړاندې چې مې یادونه وکړه د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سالارو سیمه کې چې د غزنی او میدان وردګو ولایت سره نږدې پوله لري همدغه سیمه کې د نن ماپښین درې بجې د جګړې له کبله تړل شوې ده. چارواکي وایي چې په یاده سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او سیمې ته د خلاصون په موخه افغان پوځیانو هڅه پیل کړې ده.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت و چې د کابل کندهار د لویې لارې د بندېدو په اړه جزئیات راکول چې دا لویه لاره د سالارو په سیمه کې چې د غزنی ته ډېره نږدې پرته سیمه ده په دې ځای کې د جګړې له کبله بنده شوې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې د هغو دولتي مسؤلینو مخنیوي وکړي چې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل د څرګندونې نن په کابل کې د ولسی جرګې له فهرست نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دې کمیسیون د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي نوملړ له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر دولتي مسؤلین په مختلفو مواردو او راټولېدونکو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون مرستیال همایرا اقمل د جمعې پر ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسؤلین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي شوی مخنیوی وکړي.
یو تعداد از مسولین دولتي او همچنان نهادهای دولتي
دا وایي یو شمېر مسولین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شویو نمندانو ملاتړ کوي. دغه کسان لیدل کېږي چې په مختلفو راټولېدنو ویناو کې د حذف شویو نمندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د وروستي فرمان سره چې په کې ول شبي هیڅ دولتي مسول او بنسټ نشي کولای په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده. اغلی حکمل ویل چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو پراتلونکي کې د نورو لپاره عبرت شي. دغه په خبره که حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو دوی به اړ شي چې د دغو کسانو نومونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د 1990 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شویو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه وتړل او ګواښ یې وکړ چې که کمیسیون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو تر څنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسول د مداخلې او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري. دی وایي زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه دا ده چې د کمیسیون پریکړو ته د احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک دا حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایي ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. حکمل وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست وروستی ده او هیڅ بدلون به پکې رانه شي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي و چې هیڅ یو دولتي مسول د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخلې حق نه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان امید سبا ولسواک ملي ګوند وایي که په انتخاباتي بهیر کې اصلاحات رانه شي نو روان کړکېچ به لا پراخ شي. د دې ګوند مشر اسدالله خالد نن په خوست کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال همداراز وویل که په افغانستان کې سوله کېږي نو باید د عزت سوله وي. د دې غونډې په اړه جزئیات د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د جمعې په ورځ په خوست کې د امید سبا د ولسواک او ملي ګوند فعالانو د یوې غونډې له لارې په هیواد کې پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالت اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې برخو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. د یاد ګوند مشر اسدالله خالد وویل چې د شکایاتو د کمیسیون وروستۍ پریکړه چې 15 کسان د نوماندانو له وروستۍ لیست ایستلي سمه ده، خو ایستل شوي کسان دا حق لري چې په خپلو کوایفو پوه شي او هغوی ته د استناف طلبۍ موقع ورکړل شي.
د شکایاتو کمیسیون د عقل باید دې خلکو ته ویلي وایي چې تا جرم څه شی ده. هغه نارې وایي چې موږ په خپل جرم نه یو خبر چې موږ استناف طلب شو. دا مهندسي وي انتخابات وطن بحران ته بیایي، نه داسې له بحران ای راوباسي. بنان په کلکه مخالف او جوړښت سمون پکې غواړو که نوي په دغه رقم انتخاباتو ته اجازه نه وه.
اسدالله خالد د نورو خبرو ترڅنګ پر سوله هم ټینګار وکړ او دای د ټولو خلکو غوښتنه وبلله. د ویل داسې سوله غواړي چې با عزت وي او د ټولو افغانانو وقار، حیثیت او ژوند پکې خوندي وي. اسدالله خالد وایي ګوند د کوم اعتراف غړیتوب نه لري او نه غواړي چې هیواد یو ځل بیا کورنیو جګړو ته وګرځي.
د اپوزیشن په حصه کې خبرې کولې متاسفانه چې موږ یې نه لرو، تنها بعضي شخصیتونه لرو چې هغوی دا خو راته وایي چې کاندید یم رایه راکه خو تګلاره نه راکوي. یو ستر ائتلاف په نامه ائتلاف جوړ سوی، موږ دا په بار بار ویلي چې موږ هر ځای کې چې 15 افغانان سره کینی د هغې ناستې تایید کوو، ولی موږ د دې ائتلاف برخه نه یو او نه غواړو دا وطن بیا داخلي جنګو ته لاړ شي.
د امید سبا د ګوند یو تن ځوان فعال فریدالله قربان وویل چې دوی په ملي او افغاني سیاست باور لري، داسې چې د ولس او ځوانانو حقیقي اراده تمثیل کړي.
موږ یوازې په افغاني سیاست باور لرو، موږ یوازې د ځوانانو په ارادو سیاست لرو، موږ یوازې په داسې سیاست باور لرو چې په هغې کې د افغانانو ارادې تمثیل شي.
په خوست کې د امید سبا د ولسواک او ملي ګوند لخوا د جوړې شوې غونډې او ګډونوال سپین روان نورزی وایي په اوس وخت کې چې د افغانستان په کچه ستونزې ډېرې دي، سیاسي ګوندونو او مستقلو شخصیتونو ته باید دي چې د اختلاف او نیوکو پر ځای حکومت سره مرسته وکړي چې له دې ستونزو څخه د راوتلو توان ومومي، ځکه اختلافونو سره ستونزې نورې هم ډېرېږي.
قدر من اوریدونکو، په خوست کې د یوې غونډې په اړه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اوریده. دا د همدې خبری مجلې وروستی راپور دی. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوازې یوه بله نیم ساعته خبرونه پاتې ده چې هغه د ازادي راډیو مازیګرنۍ دری خبرونه ده چې زما همکاره فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کوي.